روغتیا شتمنی ده. د امریکا تا آشنا رادیو قربانا شافیا سردار د امریکا تا آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو درنو اوریدونکو نن غواړو چې په خبرونه کې د شتو پرواني حالت باندې خبرې وکړو دا چې اکثره شذې ولې پرواني مشکلات او یا ستونزو یا روحي ناروغي باندې اخته کیږي په دې باره کې موږ روانشناس یا ارواپو محمد فهیم قیومی صاحب ملما کړی دی محترم محمد فهیم قیومی صاحب تاسو خبرونه ته شرق لست
سلام او نیکې له باندې ته
سلامات اوسې ډېر مننه قیومی صاحب موږ هر وخت په خبرونه کې پر مختلفو امراضو باندې خبرې کوو دا چې نن غواړو چې په افغانستان کې له بده مرغه په خاص ډول په پښتنو سیمو کې ناسم رواجونه دي نو دا د ښځو پر رواني حالت باندې ډېر ناوړه اغیزه لري دا چې هغه رواجونه چې موږ تاسو یې په پښتني سیمو کې په خاص ډول په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې موږ وینو هغه ولور دی په بادو کې د یو انجلی ورکول دی په کم عمر کې د یو انجلی واده کول دی نو دا پر ښځو اکثره ښځو کې ډېر یعنی مشکلات او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي او منفي اغیزه پر لري نو کاراتوس محترم قیومی صاحب چې هغه کوم ناسم رواجونه دي چې په ښځو باندې یا ښځې په رواني امراضو اخته کوي مهرباني وکړئ
ډېر ښه جالب او د اروپایانو یو تر ټولو یو بحث پرونکي موضوع ده چې نن د واده یا ازدواج په اړه ده واده یا ازدواج د اروپایانو د علم یو ټولو تلطولو بحث کروں کہ یو ډیر مهم موضوع ده موضوع سره شمیر دیږي چې دا چې واده یا ازدواج معیارونه څه دي ارزښت څه دی اهمیت څه دی او کوژده یا ولور په افغاني ټولنه کې او ناسم دودونه موږ په سایکولوژي یا ارواپوهنه کې مخکې دې باید د اوزات شریک بلاو رجل کو سره چی من او سایکولوژی ارواپونه کی لواده مخ کی مشاوره لواده ورسته مشاوره منګه پرواپونه کی لرو هر هغه ځوان چی وړه چی واده وکي یا کوشته وکړي باید نمره له ارواپو سره ما مریض پاتې واخلي نو کچری اوزان غواړي چی له بل فور سره یا یو خور وړه چې له ورو سره واده وکړي نو د سایکولوژي علم یا روانشناسي یا ارواپوهنه هغه ته هغه لپاره یو څو معیارونه ټاکلي د هغه سن دی چې بایسل سن دی د اتلس کاله وروي اتلس کاله څخه پورته وي دویم چې دی ټیپونه دي شخصي ټیپونه دي موږ په سایکولوژي کې زین چې په نړۍ کې فازان بیرونګرادي درونګرادي اجا د دې اشخاص چې خو او چې په سره توپیر کوي باید دا سه شخص فازان کې یو څوک بیرونګرایي باید د بیرونګرا سره واده وکړي که یو شخص درونګرایي د درونګرا سره واده وکړي بل چې دی ذهني بلوغ دی یو ځوان یو خور یو ورور باید ذهني او عاطفي بلوغ ته رسیدل وي بل جنسي بلوغ دی یو باید جنسی بلوغ ته هم رسیدل وي بل تر ټولو مهم معیار دی چې اقتصادي بلوغ دی هر هغه ځوان غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي باید اقتصادي بلوغ ته هم رسیدل وي زموږ په ټولنه کې دا یو ناسم رواج دی ولور چې موږ څلکه پیژنو خلک تجربه کړی دی چې اوس غواړي خپل زوی زیتا کوژده وکړي یا خپل لور لور ته کوژده وکړي نو هغې یو څه ټاکلې مایا ټاکلې دغه د افغانستان په ځینو ولایتونو سره توپیر کوي ځینې هر هغه څوک غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي یا کوژده وکړي نو هغه لومړی همدې کې بحث شي چې ولور څونه اخلي ولور کې بحث شي نو دغه معیارونه دي یو ځوان باید دغه څو معیارونه باید تعین کړي.
بله ډېر ښه واقعا ښه تشریح مو ورکړله چې هغه په سایکالوجي علم کې چې یا روان شناسي کې چې هغه څو معیارونه دي چې هغه سن دي او فرضاً اکثره وخت دوی د انسانانو خویونه دي چې او په هغه کې ذهني بلوغ دي، جنسي بلوغ دي، اقتصادي بلوغ دي. په دا اقتصادي بلوغ کې واقعا ولور چې دا د اکثره زموږ په جامعه کې یا زموږ په افغاني ټولنه کې دا متاسفانه که ووایو واقعا هم د نارینه هم د الک او هم د انجلۍ پر رواني حالت باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نو محترم محمد فهیم قیومی صاحب کراته وایاس چې ولور یوازې یعنی پر هلک باندې پر رواني حالت باندې ډېر بد تاثیر کوي او که په انجلۍ باندې چې انجلۍ واده سي په کور کې
سردار خوري ډېر مهم پوښتنه مې شراب کړې چې آیا دا ولور ډېر زیاتې پیسې چې دي آیا په یوازې په هلک باندې اغیزه لرلی شي او کنه په انجلۍ باندې هم؟ دا په دواړو باندې مستقیم تاثیر لري، ځکه که یو ورور کوژده کوي او کوژده چې کوژده کوي نو دغه ناسم دودونه او منفي اغیزه پرې کولی شي. لومړی ممکن د ځوان کوژده چې اوږدې مودې لپاره وغځېږي، فرضاً یو ځوان کوژده وکړه لس لکه افغانۍ ولور ترې غواړي، نو دغه ځوان نه لري، دغه ځوان مجبورېږي چې درې کاله سرو کاله الا پنځه کاله انتظار وکړي. ممکن زموږ ځینې ځوانان چې دي ډېر وخت بې کوژدې یا بې واده پاتې شي، ځینې ځوانان چې دي د کوژدې د پوره کولو لپاره یا د غواړي چې کوژده وکړي یا د ولور د پوره کولو لپاره غواړي چې بهر هېوادونو ته سفرونه وکړي، بهر هېواد ته لاړ شي، مهاجر شي، تر څو د کوژدې پیسې پوره کړي او ځان ته واده وکړي. ممکن زموږ ځینې ځوانان چې دی په جنسي انحرافاتو باندې اخته شي، ځکه ځوان نشي کولی چې کوژده وکړي، ځوان وس نه لري، توان نه لري چې حلال او معمولي سنت یا په تاریخي سره وکولی شي تر څو سالم ازدواج یا واده یا کوژده وکړي. نو دغه سیزونه دي چې ځوان مجبورېږي یا کډوال شي او یا په قسم قسم یا اختلالاتو باندې اخته شي. ممکن که چیرې دغه ځوان پیسې نه لري او ځورېږي، په ژور خفګان اخته شي، ګوشهګیر شي، ځان وژنه وکړي او یا استرس واخلي. نو دغه ځینې علایم دي او ځینې اختلال ممکن ورباندې اغېز وکړي.
بله بله محترم قیومی صاحب، کراسو تاسې خورا یو ښه موضوع ته مخکې هم اشاره وکړله چې هغه د یو هلک چې واده کوي باید مخکې د سره خبرې وسي یا وروسته بیا د دوی څخه پوښتنه وسي چې فرضاً واده د دوی پر ژوند باندې څه ډول اغیزه کړې ده. نو دا خورا غټه خبره ده. په دغه کې په دغسې وخت کې چې یو هلک واده کوي، چې تاسو درو موضوعګانو ته اشاره وکړه چې هغه یو ذهني بلوغ دی، یو سن دی، جنسي بلوغ دی او اقتصادي، کوم شی ډیر مهم دی چې یو الک واده کوي یا یو انجلۍ واده کوي، هغه کومه برخه یې فرضاً ډیر مهم دی چې د یو د بل سره په اصطلاح واده کولو ته آماده سي؟
سردار خور، دغه معیارونه دي، دا هغه وزده ارواپوهان ورزده د مریض تراپی ارواپوهان کوم چې دغه تخصص اخلي، دغه معیارونه ټول مهم دي. مونږ کچېری د دې سن کم وي خو بیا هم کوژده ناسمه دي، که د دوی چپونو سره مختلف یو شان نه وي بیا هم ستونزه رامنځته کېږي. حتی د چپونو کې درته وایم، له یو څو مثاله ورکړم. یو ځوان دی، ټولنیز عادات لري، ټولنیز خویونه لري، غواړي چې بنډارونه وکړي، ناسته پاسته ولري، له خپلو همزولو سره ټوکې چکالې وکړي، او د دې میرمن که درونګرای او یاري داخلي نخو خيږي ټولنيز عادت نخو خيږي ناسپاس نخو خيږي خنداي نخو خيږي دا بیا د دې ژوند سره په تکرار کې راځي ستونزې پیدا کوي بل ذهني بلوغ د کچین دې ذهني او عاطفي بلوغ سره بلوغ ته رسېږي مینا محبت عشق او دا احساسول نشي یعنی بې مینې ژوند هیڅ ژوند نه وي د ژوند هر لحظه باید په مینه محبت او یو بل په تېرېدلو سره یو بل منلو باندې باید موږ تېر کړو بل جنسي مجاز دی که نه جنسي بلوغ دی دا ځوان باید ولري ځینې ځوانان ځینې دغه ستونزې لري بیا واده کوي هم د اولاد په تمه د نسل د تولید په تمه دغه ځینې ځوانان چې دی دغه پات راغلي بل اقتصادي بلوغ دی که چیرې په افغانستان کې افغانستان څنګه کېدای تا وخیم زموږ زیاتره ځوانان دي موږ چې معلوم دي چې د واده یا د کوژدې پیسې لري یا ورور ته کوژده یا واده کوي یا خور ته یا ترز دی دوی مجبور شوي دي چې ترڅو خپل ګران وطن پرېږدي او لاش مهاجر شي ترڅو هغه نورو هېوادونو پیسې وکړي خپل یا ورور ته او یا ترز ته یا ځان ته کوژده وکړي بل اخرنی سم ډېر مهم دی چې یو ټولنیز بلوغ دی دا هم باید یو ځان یو خور ورور باید دا معیار
بله بله ډېر الله محترم قیومي صاحب واقعاً تاسو ښه معلومات په دې ایسه کې ورکوي او اورېدونکو ته درنو اورېدونکو زموږ سره په خبرونه کې ارواپو محمد فهیم قیومي صاحب دی نو هیله ده چې تاسو دا خبرونه واورئ قیومي صاحب بیرته به راسو دې موضوع ته چې په افغانستان کې په خاص ډول په هغه ټولنه کې چې هغه یو څه عقب مانده یې او د یو شیز ته خورا په کمزور نظر ورته ګوري یا د یو کمزور انسان په سترګه ورته ګوري دا چې بیا یو شزه هم په اصطلاح په ولوار یا د پیسو په بدل کې خرڅ سي او یا کم عمر یې او دوی چې ودغه سی او کورنۍ ته ولاړ سي چې هغه هم ناپوه تاسو څه فکر کوئ چې دغه شزه به د څه ډول ستونزو سره مخامخ کی
سردار خور ډیر زیات زمونه ډیر زیات ستونزې به وزېږوي که چیرې د یو خور او یا د یو ورور عمر هغه واده ته یا اتلس کلنې ته برابر شوی نه وي نو د طلاق مسایل په کې ډیر زیات تر سترګو کېږي یا ډیر زیات ستونزې رامنځته کېږي او یا ممکن بل یا بې پلار کور کې کېنوي او یا په بدو کې ورکې او یا نور مسایل هم رامنځته کېږي ځکه که چیرې موږ د خپل ورور سین ته وګورو یا خپل د خور سین ته وګورو هغه چا ته کوژده ورکړو یا هغه چا سره واده یا کوژده وکړي چې د هغې سین باید برابر وي موږ د اسلام مبارک دین له اړخه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې هغه وایي چې یو څو سیزونه دي هغه باید هر هغه ځوان چې کوژده کوي چې وایي د هغې دینداره وي ښایسته وګوري مالداره وي ټولنیز وي دغه څو سیزونه دي د اسلام نظره هم دا حدیثو کې ذکر شوي دي دا موږ الحمدلله مسلمانانو باید داسې کار وکړو چې د انسانیت ته چې سترګي وسو اسلام مبارکین ته موږ خدای نه خواسته ګناهګار شو یا د هغې مبارکین له طریقو څخه سرغړونه وکړو باید موږ هر یو معیار ته او هر یو کار ته د انسانیت په سترګو وګورو او انسانیت ته باید قایل شو هر هغه وخت کې چې یو خور ودیږي بل کور ته ځي هغه دغه کور د افرادو سره دغه کور دغه مشران سره کوچنی سره نابلده وي تر څو چې هغه خور چې هغه نوی کور کې بلدیږي یو څه وخت تېرېږي نو دغه وخت کې باید هغه کورنۍ چې نوی ناوې راوستې نوی ناوې هغه کور ته راغلې هغې سره داسې خوی وکړي داسې چلند وکړي چې لکه صمیمانه او لکه یو ماشین سره چې موږ یو برخورد کوو مینه ورته ورکو د ډیر د عاطفې نه کار اخلو او ډیر وخت ورته ورکو تر څو چې دغه ماشوم د مو سره بلد شي. دغه ناوې هم د یو مشهور ماشوم په څیر دی چې تر څو چې کور سره بندې د کور ماحول سره عادت کېږي نو دغه وخت باید دغه کورنۍ دې سره ډېر زیات حوصله وکړي، په دې سره ډېر زیات همکار شي، ځکه کېدای شي ممکن دغه ډوډۍ پخول ورته عزده نه وي او یا کتخ پخول ورته عزده نه وي. دغه وخت کې باید خپل دغه ناوې سره، خپل دغه نوې ناوې سره چې دا کور راغلی دې سره همکاري وکړي. که چېرې په دې وخت کې موږ ورباندې فشار راوړو او دغه د ولور پیغور ورته ورکړو، هغه چې ما درته دونه سودا راوړې، ما درته دونه سره زر کړې، یا ما پلار درته دونه پیسې اخیستې، دغه مرحله کې یا دغه وخت کې د ناوې رواني حالت بېخي خرابېږي، ځکه دغه کور نه وی راغلی. او که دغه وخت موږ دې باندې چار وړو، په دې خبرې وکړو، دغه هغه د ولور پیغور ورته ورکړو، دغه وخت کې دې ناوې رواني حالت بېخي خراب شي. ممکن دغه وخت کې ډیپریشن او یا سټریس او یا خدای نه خواسته ځان ته صدمه ونرسي یا ځان وژنه وړکي، دغه سیزونه د دغې په عکس العمل سره ممکن رامنځته شي.
محترم قیومی صاحب، تاسو د دغسې یو قضیه سره مخامخ شوي یاست، ولې تاسو یو روان شناس یاست، اتمن به د دغسې یو حالات لیدلی په افغانستان کې کم حالتونه ډېره ښځه د ډپریشن یا د رواني تکلیف سره مخامخ کوي؟
رواني اختلاط ډېر زیات دی، زیات لاملونه لري، ځکه ځینې وختونه کې چې یو خور او یا کومرور نوې واده کوي، دغه نوې ژوند مرحله وي، که چېرې دغه وخت کې ځوان ځان ته پام درنه کوي، خپل هغه کوژده یا نوې ملګري ژوند ملګري سره بلد نه، او دغه وخت کې څه ستونزې رامنځته کېږي. که چېرې دغه وخت کې موږ یو بل ومنو، یو بل ته تیر شو، د کورنۍ هم بل کورنۍ ومني، چې که دغه وخت کې دغه ستونزې موږ ودرېږو، دا د زیات عمر لپاره پاتې کېږي. دا داسې نه ده چې موږ واده کړی دغه یو وخته دوه هفتې لپاره به، نه، دا زمونږ د ټول ژوند ملګری به وي، زمونږ شا د سفر په ځیر ولاړ وي، او هر یو درد کې به موږ سره شریکي. او که چېرې دغه وخت کې موږ دغه ناوې سره یا ځوان خپل دغه مېرمن سره بد سلوک وکړي یا بد چلند وکړي، نو منفي اغېزه پرې باسي. نو دغه وخت کې ناوې او یا هم ځوان جسمي ناتواني یا ذهني ناتواني باندې اخته کېږي. دغه وخت کې ځینې اختلالات لکه ژور خفګان دی، سټرس دی، بیا ممکن ځینې نور اختلالات لکه شیزوفرنیا او یا داسې اختلالات چې د دې جسم او د دې په ذهن منفي اغېزه کولی شي.
بله محترم قیومی صاحب، ستاسو یې کور ودان. یو بل پوښتنه به هم ستاسو څخه وکړم، چې هغه اکثره وخت یو انجلی چې وادیږي او د یو بل کور ته ځي، دا په ډیرو امیدونو باندې ځي، او دا فکر کوي ولې د پلار په کور کې یو انجلی واقعاً مور و پلار دی، معلومداره د مهربانۍ ژوند یې تیر کړی، او اکثره چې دوی واده سي نو هغه مقابل طرف چې هغه هم خواښه ده، په خاص ډول ډېر یعنی هغه چلند نور سره کوي لکه دا چې په هغه فکر یې او چې وایي زما د مور په ډول به یې. نو تاسې و محترمو کورنیو ته په دې عیسه کې څه توصیه لرئ چې دوی د څه ډول اعمالو څخه کار واخلي، چې یوه نجلۍ لکه څنګه چې مخکې به هم وویله دا په کور کې آرامه وساتل شي؟
ډېر ښه پوښتنه مشره وکړو سردار خوري. ځینې کورنۍ چې دي دوه قسمه واک دي، یو مور واک دي، بل پلار واک. ځینې وخت مور غواړي چې خپل ګورګان او خپل اولادونه او خپل کورنۍ غړو باندې ډېر زیات فشار راوړي، چې هره خبره یې ناسمه خبره یې چې باید دا خبره چې باید زما خبره ومنل شي. ځینې کورنۍ کې چې پلار واک دي، پلار وکنه سره پلار غواړي چې زما خبرې باید ومنل شي. نو دغه وخت کې باید موږ تعادل مساوات باید باید سره وړو، او داسې یو سیستم جوړ کړو چې د کورنۍ هر یو غړی چې موږ سره ژوند کوي زموږ په دې کورنۍ کې هر یو حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، هر یو حق لري چې خبرې وکړي، هر یو ته باید موږ احترام پیل شو، که کوشتی دی که ځوان دی که سپین ږیری دی که هر څوک دی، په دغه کورنۍ کې موږ باید یو بل ته په احترام پیل شو. که چیرې موږ یو بل نه منو، یو بل خبره نه منو، یو بل نه درک کوو، دغه وخت کې ستونزه ورځ په ورځ زیاتېږي. کورنۍ مشر به دیکتاتورانه چلند کوي او ځوانان د هغې خبره به نه مني، دلته یو حرج مرج رامنځته کېږي، ممکن د کورنۍ وپاشل شي، بې اتفاقي پکې رامنځته شي، حتی د انسانیت او د اسلام هم ځینې ستونزې یا ځینې داسې کړنې رامنځته شي چې بېخي هېڅوک نه بیا روزلي. ممکن دغه وخت کې کوم ځوان یا ځان وژنه وکړي، یا د نوی کوم مېرمن دغه کور ته راغلې یا ناوې راغلې، ممکن دا کوم صدمه ځان ته رسي، یا خدای نه خاصه نور کوم څه یا ځان ته صدمه ورسي، یا پلار ځان ته صدمه ورسي. نو موږ تاسو د ټولنه کې ډېر داسې بد پیل لیدلی شي، اولاد یې سوی په خپل پلار ګزاره وکړي، یا اولاد نه جیکسي په خپل مور باندې ګزاره کوي. دغه وخت کې ځینې ستونزې چې موږ یو بل نه منو، دغسې ستونزې رامنځته کېږي، بد پیل رامنځته کېږي.
بله بله، ډېره مننه ستاسو څخه محترم قیومي صاحب. مخکې مو پر ولوار باندې ډېرې خبرې کولې. نن ورځ په افغاني ټولنه کې په خاص ډول په افغانستان کې زموږ هغه خلک چې دوی بیا لکه مخکې چې مو ویل چې دوی فامیده خلک دي، په ټولو شانو باندې پوهېږي، مګر بیا هم د واده په وخت کې د یا د نجلۍ خوا البته د نجونو خوا دا کوي چې وایي موږ په هوټل کې واده غواړو، زیورات غواړو، کالی، کور، بیا هم پر هلک او د هلک پر کورنۍ باندې ډېر لوی فشار، البته اقتصادي فشار اچوي. تاسو دغسې یو کورنۍ ته څه توصیه لرئ چې دوی باید د خپل اولاد په مقابل کې چې د دوی احترام وسي، دوی څه ډول د مقابل طرف چې په البته چې د هلک طرف دی څه ډول رویه وسره؟
ډېر ښه پوښتنه ده، بشرم کوم. ځینې کورنۍ دي چې غواړي ډېر لګښتونه ورکړي یا ډېر مصارف وکړي تر څو خپل زوی یا خپل لور ته کوزه یا واده وکړي. دغه خلک هغه څوک چې ډېرې پیسې لري یا غواړي چې د چا خبره هغه د خپل اروار پوره کړي، باید تاسې وکړو د اسلام نظره هم دا ناسم عمل دی. که چیرې موږ وغواړو چې دغه یو تعادل جوړ کړو یا تعادل رامنځته کړو، ځینې خریدې چې بېخي وسه نه لري، همدې د ولور ورکول یا په هوټل کې واده کول یا ډېر زیات مصارف کول، دغه ځینې هغه وسه نه لري. دغه یو رواج ګرځي، دا یو رواج ګرځي چې ټول خلک چې غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي، نو هر یو غواړي چې باید زما لور په یا زوی مې په واده کې هوټل کې واده وکړي، او یا داسې یو اصلي هوټل کې واده وکړي چې نامداره وي. نه، باید زمونږ هغه ورونه، هغه هېوادوال چې ډېرې پیسې لري، موږ باید داسې کار ونه کړو تر څو دا موږ ته یو بده پدیده یا رواج پاتې شي، تر څو دا لګښتونه زیات شي، او نور هغه څوک چې وسې نه لري چې دغه لګښتونه پرېږدي یا ډېرې پیسې وکړي، دا یو رواج پاتې کېږي. دا موږ ته د چا خبره میراث کې پاتې کېږي. نو ځوان مجبور مکرم ده چې خپل ګران هېواد پرېږدي، مهاجر شي، پیسې وکړي، او د نورو پیسدارو خلکو په څېر، مالدارو خلکو په څېر خپل ځان ته، خپل ژوند ته واده وکړي. نه، دا اسراف دی. موږ باید داسې واده وکړو چې اسلام نظره جایز وي، اسراف پکې ونیسي، او داسې رواجونه مخنیوی باید وکړو موږ چې زمونږ مسلمان ورور دی، زمونږ هېوادوال دی، وسه نه لري. نو دغه داسې لګښت یا داسې پیسې مصرف کړو چې سبا زما ګاونډي، زما بل هېوادوال ممکن وسه ونه رسېږي زما پسې، چې ما په صرف زوی ته وایم یا یا لور ته کوشش وکړي. دا ستونزې دي، باید تاسو نه هم ډېره زیاته منه کوم چې دغه برخه کې آګاهي خلکو ته کوئ، آګاهي رسوئ. نو دغه هر یو هېوادوال، هر هغه څوک چې تعلیم یې کړی، تعلیم یافته خلک دي او پوه خلک دي، باید لومړی دا خبره په ځان اونی کړي، تر څو زیات ولور وانخلي او یا زیات مصارف لګښتونه په خپل د اولادونو په مدونه کې مصرف نه کړي. ځکه دا رواجونه دي، دا رواجونه دي چې موږ د افغاني ټولنه وروسته پاتې دی او ورځ پر وروسته پاتې کېږي. که چېرې موږ خپل هغه د ژوند هغه خوشحالیانې او غمونه په مناسبه توګه او په صحیح توګه او په اسانۍ سره کوم چې کېږي او تاثیره کېږي، ترسره کړو، تر څو نور هېوادوالو ته دا یو عبرت شي او نور هېوادوالو ترې هم مستفید شي. دا به ډېر ګټور وي.
ډېر اله یو لنډه وروستۍ پوښتنه به هم درته وکړم محترم قیومي صاحب. ستاسو وروستۍ توصیه د یوې نجلۍ او هلک او د کورنۍ د آرامۍ لپاره څه ده چې دوی څه ډول چلند وکړي بیا هم چې د دوی اولاد او کورنۍ یې ژوند په آرامۍ کې تیر کړي؟ ښه پوښتنه مو وکړه.
زما توصیه د نورو هېوادوالو ته، خاص کر هغه خلکو ته چې تعلیم یافته دي، هغه خلکو ته چې آگاهي حاصل کړی او پوه خلک دي، زما ډېره تمه ده دغه ځوانانو یا دغه خلکو څخه کېږي چې دوی پوه دي، تر څو هغه ناپوه خلک پرېږدي. او دغه پوه خلک چې باید یو الګو واوسي، یو نمونه واوسي نورو خلکو دپاره، نورو هېوادوالو دپاره، تر څو داسې یو قشر، داسې یو ملت ملت ته آگاهي ورکړو، تر څو چې دغه پاتې خلک هم موږ سره راجګ شي، پاتې خلک زموږ سره سیال شي، او تر څو هغې سره د یو ورور په صفت یا د همکار په صفت یا د هېوادوالو هېوادوال په صفت موږ سره یو همکار، موږ ورسره همکاري وکړو، تر څو دغه برخه کې چې ډېر زیات ولور رواج نه کړو، ډېرې پیسې رواج نه کړو، یعنې خپل خور باندې یا خپل ورور ته چې کوم زده کوي یا خپل خور چاته ورکړو، ډېرې پیسې پرې نه ږدو، دا سیالۍ نه دی، دا ګناه لري. خپل اولاد دپاره، د آینده د خرابولو دپاره دا کار کېږي، دا ډېره بده پدیده ده. که چېرې موږ دغه ډېرې پیسې رواج کړو، دغه پیسې زیات په خلکو نه، یعنې لور مې ډېر قدرمنه ده، لور مې ډېره باعزته ده، یعنې هېڅ یو انسان داسې نه ده چې بے عزت وی، هیڅ یو انسان داسې نه بے شخصیت وی. هر انسان د خدای بندغان دی، د خدای بنده دی، باید موږ انسانیت ته قایل شو، موږ باید هغه کار وکړو چې نور لپاره نمونه وګوري، دا موږ باید داسې کار وکړو چې موږ د نورو لپاره د یو عبرت په څیر شو، یو درس شو، نه د دې لپاره چې داسې درس یا داسې عبرت چې د خلکو په تاوان تمام شي، داسې کار وکړو چې ټولنې ته خیر ورسیږي او ډېر لګښتونه او مصرف هم نه وي کړي، دا موږ لپاره ډېر ښه دی.
ډېره مننه محترم روان شناس محمد فهیم قیومی صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه، ستاسو د معلوماتو څخه. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې سره پای ته ورسېدل. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ له غنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار له غنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. کچیر تاسو مالداری یعنی پکور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ.